شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د اطلاعات کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیر خاوی رسنۍ دي له اصول سره سمې د ټولنې د پرمختګ لپاره خبرونه وکړي. د افغانستان داخلي رسنۍ راپور ورکړی چې نوموړي د خبرګنونې پرون د وزارتونو خپلواکو ادارو ویندویانو او د رسنۍ له مسؤلانو سره د همغږي غونډه کې کړې دي. د طالبانو دغه سرپرست وزیر د رسنیو لپاره د اصول سپارښتنه داسې وخت کړي چې سکم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د بیان د ازادۍ کور پلندې میاشت کې ویلي وو په تیرو دریو کلونو کې له 300 ډېر رسنۍ تړل شوي، 90 سلنه ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره 21 سخت محدودیتونه وضع کړي دي. خو طالبان وای رسنۍ د اسلامي شریعت او افغاني اصولو په چوکاټ کې آزادانه فعالیت کوي. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو د پاکولو له پروګرام سره سباندې 3 میلیونه او 600 زره ډالر مرسته وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د هیلو ټرست مؤسسې دا تمویل به د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د شندولو او پاکولو له پروګرام سره کومک وکړي. د اعلامیې له مخې له دې سره به هیلو ټرست مؤسسه وکړای شي چې د 2016 کال تر مارچ میاشتې پورې د ماین پاکۍ هڅو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د MDC په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب الدین حکیمي ازادي راډیو ته ویلي وو تر دریو کلونو زیاته موده کېږي چې له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 90% درول شوی دی. د ماین پاکۍ دغه مؤسسه ویلي د ماینونو ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 90 زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په شمال کې پر کورد ځواکونو د ترکیې هوایي حملې شایي خطرناک کوي. فواد حسین پرون په داوس کې د اقتصاد نړیوال فورم غونډې ته وویل چې دغه حمله به عراق ته د سوریې له شمال څخه د نورو کسانو د کډوالۍ سبب شي. د ترکیه حکومت هغه کورد وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف په پوځي عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کړي د ترورستانو په سترګه ګوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون بیروت ته لاړ چې د لبنان له نوي مشرتابه سره پر جنو مسلو خبرې وکړي. دا څه باندې لس کاله وروسته لومړی ځل دی چې لبنان ته د سعودي عربستان یو لوړ رتبه ډیپلومات سفر کوي. د لبنان چارواکي لمن دي له څو کلن اقتصادي رکود دغه راس د اسرائیل او حزب الله ترمن له جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره د خلیج د شتمنو هیوادونو مالی مرستې جلب کړي. بیروت ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر فیصل بن فرحان در رسیدو خبر پرون د لبنان ملي خبري اژانس سفر کړ. هغه به د لبنان لنیوي غورشوي ولسمشر جوزف عام سره هم وګوري چې ګمان کیږي ریاست د کاندیداتوري سخت ملاتړ کوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې په نوي ماموریت کې د مصر د پوځي ځواکونو ګډون هیڅ هیواد خطر نه دی پیش کړی. السیسی پرون پنځشنبه په قاهره کې د سومالیا له ولسمشر حسن شیخ محمود سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. مصر د 2014 کال په وروستیو کې اعلان کړی وو چې د افریقایي اتحادیې په دغه ماموریت کې به چې په سومالیا کې به وي مصري ځواکونه د سوله ساتنې په ماموریت کې برخه واخلي. ویل شوی د مصر پوځیان د شباب په څیر د افراطي ډلو په وړاندې په پوځي مبارزه کې هم برخه لري. او سجی رډو په انټرنیټ کې په sajirado.com کې اوري. په دې خبرونه کې د نړیوالې جزایي محکمې د حکم په اړه چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د نیولو امر یې کړی غبرګونونه لرو.
د هغوی پریکړه د هغوی اقدام معلومدار چې ډېر قوي عواقب لري.
په کندهار کې مو د درملو فابریکو ته ورولو.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو.
په دغه ولایت کې دوه نورې فابریکې هم شته چې ټولې په لسګونو ډول درمل جوړوي. ستونزې یې څه دي؟ غوښتنې یې څه دي؟ خوستیان د خوست لشاره تر شمال خړ پوری د لارې جوړېدل غواړي.
څنګهار وخت کې په دغه سړک نه تیریګو سړک دی وبو ډاک دی موټر دی پر استنځد دی ولسونه دی پر استنځد د کوم کې دی غلیا دی ټول لارویونه دی پر استنځد.
نن د ستاکو نړیواله ورسته
یو تعلیمی محرومیت دی، همدارنګ رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ګڼو بنسټونو او چارواکو د نړیوالې جزایي محکمې د تازه حکم په باب عکس العمل ښوولی دی. دغې محکمې پرون د طالبانو د عمومي مشر یا د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم مقانی د نیولو د حکم درخواست صادر کړ. د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سي مخکښ څارنوال د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. د طالبانو حکومت لا د دغه حکم په باب رسمن څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د نړیوالې جزایي محکمې پرونی حکم په افغانستان کې د حساب ورکولو پر لوري یو مهم ګام بللی دی. بینټ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې دا حکم به د طالبانو مشرانو ته یو قوي پیغام ورکړي چې د ناوړه جنایتونو په وړاندې عدالت پلی کیږي. د هغه په وینا دا حکم افغانانو ته هم پیغام ورکوي چې حقونه به یې د چا نه هیریږي. د رواداری په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې تر لسیزو بې عدالتیو وروسته دا د عدالت لپاره یو مهم ګام دی.
یک گام بسیار کلان است. ما با بیش از
دستر گام دی په افغانستان کې لڅبان دی پینزو لسیزو د بی عدالتۍ او د مافیات له کلتور سره مخامخ وو. دا چې نړیوالی جزایی محکمې دا پریکړه وکړه دا لڅو اړخونو مهمه ده. یو دا چې محکمې د افغانستان په باب پریکړه کړې، دویمه دا چې د جنسیتي تبعیض په باب پریکړه کړې چې لومړی وار دی لاسې و پریکړه کیږي. د نړۍ په نورو برخو کې هم چې د جنسیت لمخې ځورونه کیږي ورڅخه استفاده کیدای شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم د دغه حکم په عکس العمل کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلی په داسل کې چې په افغانستان کې عدالت نشته، د نړیوالې جزایی محکمې حکم د حساب ورکولو لپاره اساسي لار پرانیزي. دغه بنسټ ویلي حکومتونه باید په عامه د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی د دغه خپلواک ماموریت ملاتړ وکړي. په دغه بنسټ کې د افغانستان د برخې یوې څېړونکې فرشتې عباسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو لویه لاسترولنه او پرمختګ دی. د دې ښکارندوی کوي چې که څه هم د عدالت لار اوږده ده خو په مخ کې مو ده. څوک چې جدي جرمونه او له بشري حقونو سرغړونه کوي یوه ورځ ورسره حساب کتاب کیږي. هیله مو دا ده چې تر دې وروسته هم د محکمې څېړنې دوام ومومي او پراختیا ورکړل شي. د داعش په ګډون هغه نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن دي د هغوی په باب هم څېړنه وسي.
په ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي په دې باب په اعلامیه کې ویلي افغان ښځو او نجونو بې ساري کړاوونه ګاللي، د زده کړې او کار له حق څخه بې برخې سوي، ژغې چوپ سوي، بندې سوي او له عامه ژوند څخه ایستل سوي او دا کړنې د روم اساسنامې له مخې د ظلم او نورو جنایتونو څرګندې بېلګې ګڼل کېدای سي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې جزایي محکمې تازه حکم پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره مهم وباله.
معلومدار یو ډیر با اعتبار معتبر بین المللي نهاد ده. د هغوی پریکړه د هغوی اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري، اما مشکل دا دی چې متاسفانه دا بین المللي محاکم تر یو قوي تاثیر لاندې ده، یعنی د بین المللي سیاست تر تاثیر لاندې دی. دا دواله محکمې چې دی آی سی سی و آی جی سی، مگر د طالبانو د پاره دا یو لوی ګواښ، یو لوی اخطار ده.
نړیوال جزایی محکمه یا آی سی سی د طالبانو د عمومي مشر ملا هبت الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. د محکمې مخکښ څارنوال کریم خان پرون په یو کانفرنس کې د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. کریم خان وویل دا ډول حکومتونه دا تثبیتوي چې افغان ښځې او نجونې دغه راز د جنسیت بدلو ټولنه د طالبانو له بېساري او دوامداره ځورونې او جبر سره مخامخ دي. دا لومړی ځل دی چې نړیواله جزایي محکمه د طالبانو د هغو مشرانو په باب چې په بهرنیو سفرونو چندان نه ځي دا ډول حکم صادروي. د ښځو او نجونو د حقونو فعالانو د نړیوالې جزایي محکمې د دغه حکم هرکلی کړی او پر طالبانو یې د نورو فشارونو غوښتنه کړې ده. څه کم درې نیم کاله کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړې او د دوی پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. ښځې لا هم عمومي حمامونو، پارکونو او ورزشي کلبونو ته نسي تلی او له محرم پرته له اوږده سفرونو هم راګرځول سوي دي. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انستیتوتونو کې هم د ښځو او نجونو تخصصي زده کړې منع اعلان کړې چې دې فرمان یې سخت عکس العملونه وپارول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
خصوصي فعالان او ځوانان له شاره تر شمال خوړ پورې د شپږ کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې او لویولو غوښتنه کوي. پر همدې لارې د شاوخوا کلیو او د درې ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي. د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ چارواکي وایي که د سړک شاوخوا ته پراته خلک ورسره همکاري وکړي نو رغولو ته یې تیار دي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
دا د خوست ښار په جنوب لوري کې د مرکز اړوند شمال سیمې ته پر غځېدلي سړک د موټرو د ګڼې ګوڼې غږ دی چې په وروستیو کلونو کې د موټرو د تګ راتګ، بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوی او د دې ولایت ځوانان او ټولنیز فعالان د بیا رغونې غوښتنه کوي. یا سړک چې له ښار تر شماله شاوخوا شپږ کیلومتره واټن لري سوري هم وړوکی دی او د فعالانو په وینا چې د اوس وخت اړتیاو ځواب ویونکی نه دی. یو تن ټولنیز فعال رشید الله همدرد:
موږ هر وخت چې په دغه سړک نه تیریږو سړک دی اوبو ډاک وي، د موټرو دپاره ستونزه ده، د ولسونو دپاره ستونزه ده، کومکې د لیار د ټولو لارویونو دپاره ستونزه ده.
خصوصي فعالان نزایي خلکو هم غواړي چې د پروژو د پلي کېدو په خاطر له اړوندو ادارو سره د ټولنیزو ستونزو په هواري کې پوره همکاري وکړي. یو بل تن ټولنیز فعال نقیب الله زلاند وویل:
له ځوانانو له مشورانو څخه زموږ ځوانانو غوښتنه ده چې د سړک د جوړولو خان جوړ نشي، هغه چا چې په دې سړک مربوط ځمکې دي، کورونه دي، دوکانونه دي، دوی سره باید همکاري وکړي چې تر څو د سړک په اساسي شکل جوړ شي.
د خوست د شمال اړوند د مردخیر سیمې اوسیدونکو وایي دا سړک چې د دوی د سیمې له مسیره تیر شوی دومره لوړې ژورې پکې جوړې شوي چې تګ راتګ ور باندې ستونزمن شوی دی. یو تنځایي مشر عبدالرحمن محبت وایي:
سړک مونږ ته جوړ شي، پراخ شي، ځکه دا ساحه دا مسیر ډېر نفوس لري، ګڼه ګوڼه ډېره دوی درو ولسوالیو خلک په دې تګ راتګ کې، نو موږ انشاءالله تر خپل وسه پورې د سیمې ته هود خوښ دی سړک دی جوړ شي ستر دی شي.
بل لوري ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین د فعالو ځوانانو غوښتنه او د مردخیلو د سیمې د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي دوی د دې سړک د سروې لومړنۍ چارې پیل کړي دي. د ښاروالۍ استازی انجینر جاوید جمشید وایي:
د مردخیلو سړک چې د خلکو د همدارنګ د خوست د ولسونو د بار بار غوښتنو او تقاضاو څخه عملا ساحه کې ضرورت لیدل کیږي. یو څه چې زه باید یادونه وکړم، د دغې پروژې د ښه تطبیق په موخه د ښه تطبیق لپاره د ساحې د خلکو همدارنګ د ولسونو همکاري په دغه پروژه کې او د دغې پروژې په ښه تطبیق کې مؤثره ده او ضرور ده.
سره له دې چې د ښاروالۍ لخوا په دې وروستیو کې د خوست ښار دننه ډیری سړکونه او جادې رغول شوي، خو د ځایي خلکو په وینا چې ښار پورې تړلې سیمې کاروانسرای، متون، ابشخیلو، منګلو او شمال په طرف ټول غځېدلې سړکونه خراب شوي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
سعودي عربستان په پام کې لري چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل پانګونه او سوداګري 600 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان دا خبره د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ټلیفون مکالمې پر مهال وکړه. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د خپل لوړ په مراسمو کې ویلي وو چې هغه ممکن په خپل بهرنیو سفرونو کې لومړی سعودي عربستان ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ټلیفوني تماس کې د امریکا نیوی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته نه یوازې سپین ماڼۍ ته د هغه د ستنېدو مبارکي ورکړه، بلکې ټینګار وکړ چې ریاض به له امریکا سره خپله پانګونه او سوداګري ډېره پراخه کړي. د سعودي ولی عهد ټرمپ ته ویلي چې هیواد به د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپله پانګونه او سوداګري په څلورو کلونو کې 650 میلیارد ډالرو یا ممکن تر دې هم زیاته کړي. د دغو ټلیفوني خبرو جزئیات د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس خبره کړل. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د خپلې لوړی په مراسمو کې وویل که سعودي عربستان د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکایي محصولاتو رانیولو ته غاړه کښېږدي، نو دی به د بهرنیو سفرونو لپاره سعودي عربستان د لومړي هیواد په توګه وټاکي. ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې درلودې او د هغو څلورو کلونو پر مهال چې ټرمپ په واک کې و، ریاض د ټرمپ د زوم او پخواني سلاکار جارد کوشنر لخوا تاسیس شوي شرکت کې 2 میلیارد ډالره پانګونه کړې وه. دا څرګنده نه ده چې سعودي عربستان به د متحده ایالاتونو په کومو سکتورونو کې پانګونه وکړي، خو د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې متحده ایالاتو په وروستیو کلونو کې په زیاتېدونکې توګه د سعودي عربستان د تیلو پر صادراتو خپله تکیه کمه کړې ده، هغه څه چې له لسیزو راهیسې د ریاض او واشنگټن د اړیکو اساس و. سعودي عربستان په امریکا کې پر جوړو سوو وسلو او دفاعي سیستمونو ډېر متکی دی چې شایي د دې تازه پانګونې یوه برخه وي. سپین ماڼۍ د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې د سعودي عربستان د ولی عهد او د امریکا د نوي ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو موضوع تایید کړه او ویې ویل چې محمد بن سلمان او ډونالد ټرمپ د منځني ختیځ د ثبات په سیمه کې د امنیت د پیاوړتیا او د ترهګرۍ پر خلاف د مبارزې پر هڅو هم بحث وکړ.
د پاکستان د بلوچستان په مرکزی شهر کوټه کې د قران کریم لرغونی نسخه اغلا شوې دي. مسولین وایي چې نامعلومو کسانو په تیاره کې چې برېښنا تللې وه د جبل نور القرآن له مرکزه د قران کریم یو سلو شل لرغونی نسخه ورسره وړې دي. د جبل نور القرآن مرکز یو مسول بالاچ لهړی پرون بی بی سی ته وویل چې د قران کریم دغه تاریخي نسخه په تونلونو کې په شیشه یي صندوقونو کې ساتل کېدل او غلو د صندوقونه مات کړی او نسخه ورسره وړي. بالاچ لهړی زیاتوي په غلا شویو نسخو کې ځینې داسې هم دي چې نږدې 300 کاله پخوا په لاس لیکل شوي دي. د جبل نور القرآن په نامه دا مرکز د کوټې ښار لویدیځ ته په بروري نامه غره کې جوړ شوی دی. له 1922 کال راهیسې د دې غره په غونډیو کې تونلونه جوړ شوي چې له بې احترامۍ د ساتنې لپاره د قرآن کریم او نورو دیني کتابونو زاړه ټوکونه یا پرې شوي پاڼې پکې ځای پر ځای کېږي. د دې مرکز یو مسول بالاچ لهړی وویل اوس خو په دې غره کې لسګونه تونلونه دي چې د ځینو اوږدوالی تر 0 فوټو پورې رسیږي. په دې تونلونو کې برېښنا هم شته او شیشه یي صندوقونه هم پکې ځای پر ځای شوي دي چې تاریخي ټوکونه پکې ساتل کېږي. د دې مرکز لیدو ته ګڼ شمېر کسان ورځي. مسولین وایي دوی د قران کریم هغه ټوکونه یا پاڼې چې ډېرې خرابې شوي وي هلته په غره کې شخوي، خو هغه چې لوستل کېدای شي له ترمیم وروسته یې بیرته مدرسو او جوماتونو ته استوي. راپورونه مرکې او اوریدونکي، نن د جنوري 24مه د زده کړې نړیواله ورځ ده. وړاندې په دې اړه تفصیلي راپور لرو خو سمدستي کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د درملو د جوړولو صنعت د دې ولایت د صنعت او معدن خونی مسولین وایي چې په کندهار کې 3 لوی درمل د درمل جوړولو فابریکې فعال دي چې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم دا درمل صادرېږي. د فابریکو مسولین ټینګار کوي که منظمه برېښنا ورکړل شي او خام مواد په اسانۍ وارد کړای شي نو د درملو تولید به نور هم زیات شي او ان بهرنیو هیوادونو ته به هم صادروي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د درملو جوړولو یو فابریکا د چې شاوخوا یو کال وړاندې د 3 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. دا فابریکا اوس مهال 22 ډوله درمل تولیدوي او په لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د فابریکې مسؤل حکمت الله وایي دوی هر ورځ 8500 بوتله شربت تولیدوي.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو. او د افغانستان څلور دي شولایتو تاسو ول کې جواب چي زموږ پروډکټونه چې دي یو عمده شان دي مثلا په دې کې انټي اسیدونه دي ملټي ویټامین دي پاراسټامولونه دي دا یو څو کلمه تر اوسه پر تولیدات لور او نورم پرمختګ ورکو امید امید سر روان د اوس لپاره یوازې شربتونه دي پراتلونکو کې دوا پلانټونه نور تر نظر لاندې دي چې هغه کار پر کوو چې یو پودر باب دي صفه صبرن ورته وایي کیږي او دوم چې دي ساشه پودر دي دریم ټابلیټ دي دا تر نظر لاندې لرو
په کندهار کې د درملو فابریکه لرونکو وایي منظمه برېښنا نه لري او هم خام مواد په سختي سره د بهرنیو هیوادونو راوړي چې دا ستونزې د دې صنعت په وړاندې سترینګ ونی دي د یوې فابریکې مسؤل محمد اکبر وایي که منظمه برېښنا ورکړل سي او په کور دننه د خامو موادو برابرولو لارې چارې پیدا سي نو دوی کولای سي د درملو تولید زیات کړي او آن بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي
موږ د دولت سره غوښتنه اولنې د برېښنا کمه ده تقریبا په دوی کې د اتو نو ساتو برېښنا پېرل موږ لرو اول موږ د دولت سره غوښتنه ده چې برېښنا مایه کې او بل موږ لوی خام مواد دي موږ خام مواد اکثر د هندوستان او چین سره ځي د هندوستان سره مروابط کته دي چنده نه راځي ځکه په هغه په مختلفو لارو راځي او د دغه خام موادو په راوړلو کې اسانتیا راته برابره کړي د پروسه یې څه مغلقه ده د پروسه یې ساده او اسانه کړي نو دلته به د کار زمینه به مساعده سي زموږ په جی ډي پي به هم داسې وکړي جی ډي پي به لوړه سي او واردات به راکم سي
بلخوا د کندهار د صنعت او معدن خونې مسولین وایي په دغه ولایت کې درې فابریکې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي د معدن خونې مشر سید سرور امانی وایي د هیواد په کچه په معیار برابرۍ دوه نورې لوی فابریکې شپن فارما او کوثر سینا د جوړېدو په حال کې دي چې د دوه فابریکو په فعالیدو سره به د کندهار د درملو اړتیا شاوخوا 40 سلنه پوره سي او د تولید اندازه به 1500 کلمه درملو تل ورسي
درې فعال کارخانه لرو چې تقریبا د 200 کلمو په شاوخوا کې د دې درمل تولیدیږي او دا چې د ټولو غټه کارخانه چې فعال ده هغه سونو فارما ده چې 160 کلمه درمل تولیدي او ممدارنګ امکو فارما د چې 900 کلمه درمل تولیدي او ابن عیاد د درملو کارخانه ده چې 10 کلمه درمل دوی تولیدي چې په مجموع کې د 200 کلمو په شاوخوا کې د درمل تولیدي او ډېر ښه نتیجه هم ورکړي ده
اوس مهال افغانستان ته د پاکستان ایران هند او نورو هیوادونو درمل واردېږي خو د خلکو له لوري د وارداتي درملو پر کیفیت نیوکه کیږي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د جنوري 14مه د زده کړو نړیواله ورسته یعنی نن د جنوري 14مه ملګرو ملتونو زده کړو ته لاسرسی بشري حق او په نړۍ کې د سولې پرمختګ لپاره مهم رکن بللی دی خو په افغانستان کې نجونې له دې حقه بې برخې او نارینه زده کوونکي او ښوونکي بیا په دې برخه کې له ګڼو ننګونو شکایت لري د زده کړو د حقونو افغان فعالان وایي که د دې هیواد د زده کړو سیستم په اوسنۍ توګه روان وي د افغانستان سم نیمه نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي د طالبانو حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې فیروزه عزیزي راپور لري
نن په نورو هیوادونو کې د زده کړو نړیواله ورځ داس مهال منځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلي او لا یې هم د زرولو په لړه کې دي خو افغانستان د نړۍ واسینای هیواد دی چې سم نیمایي قشر یعنی نجونې له زده کړو محرومې او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاوو کې په زده کړو بوخت دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي حفیظ الله ازادي راډیو ته د خپلو ښوونیزو ستونزو په اړه وویل
زمونږ د سپینغر پوهنې امریت اړوند چاهل کزیلي چې یو نیم زر
زدکون کی پکی درس وای تعمیر یی ډیر وړو کې دی په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ادامه ورکوي نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی د کتابونو مشکل دی او همداسې ډیر مشکلات لري
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زده کوونکو چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
درسونه مو اوس مهال هر روان دي خو په سطح چې توقع کې نه دي موږ د معرف څخه غوښتنه دا ده چې زموږ درسونه په لوړ کې په څه روان کې د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو او د علمي تجربې نشته لبسم منظم لابراتوار او ساينس لیب کمپیوټر لیب په لوړه سطح نه لرو
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري څلېرویشتمه د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو راګرځولو سره هر ډول هیلې یې بایللي او خپل راتلونکی تیاره ویني د کابل ښار اوسیدونکې راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکې وه چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې دی ازادی راډیو ته وویل
وقتی نیمه پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه یعنی شما فکر کنین تصور کنین
تاسو خپل تصور وکړی کله چې د ټولنې سم نیمایی زده کړې او فعالیت فلج وي د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل
د ښوونځي په بندیدو سره ډېرې اندېښنې لرو یو تعلیمي محرومیت دی یعنی نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی غم دی او بې انګیزه توب دی همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغېزه لري اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تېرېږي همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تېرېږي
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې دریو کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خوګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسی کولای خپل ستونزو ته رسیدنه وکړي د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ د وخت همدغه غوښتنه دا دي چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي مسلکي او ښوونکي په دندو باندې وګماري اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري هغه که د نصاب په سطح باندې وي که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطح باندې وي یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پرې دا کار وکړي
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
تعلیم او تربیه وضعیت په افغانستان کې ښه نه ده خو همدغه حالت همداسې دوام وکړي نو زه ګمان کوم چې زموږ په د پوهنې په ډګر کې به زموږ حالت په ښه نه وي او د دې منفي نتایج کلونو وروسته معلومیږي ځکه چې دا خو داسې حالت نو مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي او بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په
ښاغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستلو تر څنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د ښو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او دغه شان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلې د 2013 کال د ډسمبر په 3 د جنوري 4 د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړه لیکې د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو، سازمانونو، بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دې د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملي او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپله ویبپاڼه د 2025 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې ورځ بلې ته په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله یې د ادارې توان ترلاسه شي.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې وړاندې اساسي او بشري حقوق پروګرام هم لرو. خوش پاش بجه او 10 دقیقې دي لنډ خبرونه. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیر خاوی رسنۍ دي له اصولو سره سمې د ټولنې د پرمختګ لپاره خبرونه وکړي. د افغانستان داخلي رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دغه څرګندونې پرون د وزارتونو او خپلواکو ادارو ویندویانو او د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ په غونډه کې کړې دي. د طالبانو دغه سرپرست وزیر د رسنیو لپاره د اصولو سپارښتنه داسې وخت کړې چې څه کم 3.5 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د بیان د ازادي کور په نندۍ میاشت کې ویلي وو په تیرو 3 کلونو کې له 300 ډېر رسنۍ تړل شوي، 90% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره 21 سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو د پاکولو له پروګرام سره سباندي 3 میلیونه او 800 زره ډالر مرسته وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې وویل د هلو ټرست مؤسسې د تمویل به د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د شندولو او پاکولو له پروګرام سره کومک وکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په شمال کې پر کورد ځواکونو د ترکیې هوایي حملې شای خطرناک وي. فواد حسین پرون په داوس کې د اقتصاد نړیوال فورم غونډې ته ویلي چې دغه حملې به عراق ته د سوریې له شمال څخه د نورو کسانو د کډوالۍ سبب شي. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون بیروت ته ولاړ چې د لبنان للمې مشرتابه سره پر جنو مسلو خبرې وکړي. دا سباندې لس کاله وروسته لومړی ځل دی چې لبنان ته د سعودي عربستان یو لوړ رتبه ډیپلومات سفر کوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وای په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې په نوي ماموریت کې د مصر د پوځي ځواکونو ګډون هیڅ هیواد ته خطر نه دی پیښ کړی. السیسی پرون پنځشنبه په قاهره کې د سومالیا له ولسمشر حسن شیخ محمود سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. مصر د 2023 کال په وروستیو کې اعلان کړی و چې د افریقایي اتحادیې په دغه ماموریت کې به چې په سومالیا کې به وي مصري ځواکونه د سولې ساتنې په ماموریت کې برخه واخلي. مخکې تر دې چې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته مخه کړو یو راپور لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمېر استازیو د کډوالو د بیا میشتېدو د پروګرام ځنډولو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسي اجرایوي فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. دوی د ټرمپ پر پریکړې په نیوکې سره ویلي چې دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شا کولو په معنا دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې امریکا ته د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړولو انتظار پاسي د ډونالډ ټرمپ پریکړې سخت اندېښمن کړي دي. سنا کاکړ راپور لري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د میشتېدو پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان په اړه د اندېښنو او غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمېر غړو په دې برخه کې د ښاغلي ټرمپ پر پریکړې نیوکه کړې او د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. دوی په یوې تازه اعلامیه کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د ډونالډ ټرمپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شا کولو په معنا دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې جګپوړي غړي جین شاهین د شاوخوا 1,600 افغان کډوالو د الوتنو لغوه کېدو ته په اشاره سره د هیواد ته د کډوالو د منلو پروګرام د ځنډولو په تړاو د اجرایوي فرمان په اړه اندېښنه څرګنده کړې. اغلې شاهین چې د امریکا متحده ایالاتو ته د افغانانو د بیا میشتېدنې د پروګرام یوه کلکه ملاتړې ده زیاته کړې چې د هغه خلک و چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ماموریت سره د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی وو. په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې غړي دینا ټیټوس د ښاغلي ترامپ پر پریکړې نیوکه وکړه او وی ویل چې ترامپ د هغو 1600 افغانانو الوتنې لغوه کړي چې د امریکایي ځواکونو سره یې کار کوه او د طالبانو له غت څخه د خلاصون لپاره یې د پناه غوښتنې حق ترلاسه کړی و. نوموړي زیاته کړې دا د امریکا متحده ایالاتو متحدین دي او ترامپ دوی یوازې پریږدي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې ژایوي فرمان وروسته ډیری هغه افغانان چې په پاکستان کې امریکا ته د کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو بشپړولو په حال کې دي او یا هم د دوی د پناه غوښتنې تایید شوې الوتنې ته په تمه دي له نامعلوم وضعیت سره مخ شوي دي. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دی.
زموږ د الوتنې وخت ټاکل شوی و او کنسل شو. اوس د شپې هیڅ خوب نه لرو ځکه چې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. درې کاله کېږي چې دلته انتظار یو. باور وکړئ په ژور خفګان اخته شوی یم.
سید حسیب چلی و کار رئیس په پاکستان کې د خپل اس ای وی دوسیې ته انتظار دی. ازادي راډیو ته وویل
ما ترامپ مخایم که تصمیم خود تاج نظر
موږ له ترامپ څخه غواړو چې د خپل دې پریکړې په اړه له سره غور وکړي. موږ د خپل ځان په قیمت کار کړی او تر ټولو ناامنه ولایتونو ته تللي یو. امریکا باید موږ داسې له پامه ونه غورځوي. پخوا زموږ په کار کې پرمختګ و، دلته په پاکستان کې په تمه و. پولیسو ځورولو. اوس چې د اوسېدو لپاره کوم دلیل هم نه لرو نو موږ به له دې ځایه وشړي. په افغانستان کې هم له خطر سره مخ یو.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیل سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې له مخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته ځنډېږي. خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړې دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کېږي چې د کډوالې ځانګړې ویزې یا اس آی وی لري. که څه هم په زرګونه افغانان چې د امریکا د کډوالې کیسونه لري په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې متحده ایالاتو د تګ په تمه دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جو بایډن حکومت نږدې 200,000 کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لېږدولي دي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراله پدې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر دل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کلنګ پر ګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سرې دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې د اخلي پخلي حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي، یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا و پلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسیږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبوره کیږي چې خپلې 15 اوه کلنې لس کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدوریو د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولی. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري؟ دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلې دي، بل مسؤل 6 کسان په دنده ګمارلې دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې ړنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅخه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅخه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کیږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه فرار ته مخه کوي، مجبوره کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لارو به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړۍ په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د فاطمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لیږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لیږلي وه، د یمن جګړې ته لیږلي وه، لبنان ته لیږلي وه، ایران لیږلي وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور و پلار و د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کیږي چې ونو تا خو پښې درته غځولي دي، ځوان ته د کومې ورځې لپاره یې، نو ته خو مجبور یې، ودادې وهادې. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کیږي، بیا هغوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي، کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو د چاقو د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، د یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کول کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په یو مملکت کې کار نه وي، نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسؤلیت ورلغاړه ده، شاید جرمي مسایل پېښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي. او بله خبر داره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي. په دې تاسو خبرې وکړي که په دې راته وغږېږئ چې له روحي او رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدي کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بله سي، لږ دغه پام پر بله سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو، دا د همدغسې بیکاروي زیږنده ده. او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سلو سره تړلې دي. دا اوس موږ تاسې په افغانستان کې یوه نوله ورځ اورو چې په دې سیمه کې و، په هغه سیمه کې و، په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ په یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي، وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم، نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي. خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته، زه خپل پښتورګې خرڅومه. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوې وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي، څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښېمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل، دا یې چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره د خپل ځان له خپل سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي. یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپل کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي، دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي. ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي، نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه وي، هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ په ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. معنا دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همداز ځوانان راټینګ کړي، همداز ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوی چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماسټران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابر کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی نه مایوسه کوي، هغوی نه اقدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی دي له ځان څخه نه لري کوي. ما په بار بار ویلي دي چې هغه ولس چې د اربکي لویرې د پولیس لویرې طالب ته غیر ورکړه، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته، یو بل کس ته بیا په خپل غیږ په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بلې لوی کرغیړنې او پردۍ جګړې ته لویږي، ښه وخت دا دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان اټوړ کړی سي او ځوانانو ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالۍ غم وخوري، ده سره څومره وګا ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي و هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که یو څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ ور سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه د لرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې و ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی سي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی سي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی سي. غربت د جرمونو مور ده. بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅخه اخلي.
څه ویل لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، همهغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پانګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپله طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. ان داسې خویندې هم سره چې کونډیان دي چې موږ ته مسجونه کوي ژغونه را سره چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر سته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یې هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یې پر ځای داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالات دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالات تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کړوړو باندې له سره بېرته غور وکړي همدې ولس ته مراجعه وکړي همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خوشحاله اوسئ ډېره مننه
درن دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې لمر سره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله ممال او ملګری
مزدورے مرشی پردے مزدور مرشی